آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. په واشنگتن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې. دا د دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې تر دې مهال مهم خبرونه. از اشرف الله رحیم زویم. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر محمود سیقل د امنیت شورا ته د افغانستان د حالاتو په اړه راپور او د پاکستان پر ضد شکایت واوروه. په دغه پنځه مخیز اعتراض لیکې په وار وار پاکستان په افغانستان کې پر روانو ناامنیو او د افغانستان په ځمکني او هوایي حریم باندې په تیری کولو تورن شوی دی. راپور وایي د 2018 کال د جنوري د میاشتې راهیسې د پاکستان پوځ 950 ځلې پر افغانستان بریدونه کړي دي او درې وارې په هوایي حریم تیری کړی. په راپور کې همدغه رنګه ویل شوي دي چې پاکستان په دې مودې کې پر افغانستان 1315 توغندي ویشتلې دي، لسکون افغانان وژلي دي او 450 کورنۍ دې ته مجبوره کړي دي چې خپلې سیمې پرېږدي او نورو ځایونو ته کډه شي. افغان سفیر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته دا خبره هم وکړله چې پاکستاني ځواکونه افغانستان ته نږدې سرحدي سیمو کې د ټانکونو او نورو پوځي وسایلو تمرینونه کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر پر پاکستان دا تور هم ولګاوه چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان او د نړیوال اصولو په خلاف د تورخم او چمند لارې بندې کړې دي. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د هغو افغانانو لپاره یې د ویزې اخیستل موقتاً بند کړي دي چې د امریکا د حکومت سره کار کړی. د ځانګړي ویزو یا ایس آی وی دغه پروګرام د همدې روانې میاشتې د لومړۍ نیټې نه بند شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته ویلي دي چې هغوی په اوس وخت کې یوازې د هغو کسانو لپاره په کافي اندازه ویزې لري چې د وخته یې دې پروګرام ته غوښتنلیکونه سپارلي دي. داسې ویل کېږي چې تقریبا 15,000 افغانانو د دغه ویزو د اخیستو لپاره کاغذونه ورکړي دي، خو وزارت وایي چې هغوی اوس یوازې د 1,420 کسانو لپاره ویزې لري او د جون د میاشتې پورې به دغه ویزې ورکړي شي. او دا هم نړیوال خبرونه. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي چې په سوریه کې د یوې تورېستي ډلې پر مټ د بلې تورېستي ډلې ماتول امکان نه لري. د ښاغلي اردوغان هدف د وای پی جی کوردي ملیشي دي چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف جګړه کوي او امریکا ورته مرستې ورکوي. د ترکیه جمهور رئیس په مسکو کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې په سوریه کې په داعش بل غټ برید باید چې د راقې په ښار وي. داعش راقه د خپل خلافت مرکز ګڼي. ترکیه غواړي چې د راقې په عملیاتو کې د ورته نظامي نقش ورکړ شي، خو امریکا بیا په دې جګړې کې تر ډېره حده په کوردي ملیشو اتکا کوي. ترکیه بیا کوښښ کوي چې د الفرات د سیند په غاړه ټولې کوردي ملیشي له منځه یوسي. په هنګ کانګ کې هغه درې کورنۍ چې د امریکا د استخباراتو د ادارې د یو پخوانی قراردادي ته یې په خپل کور کې ځای ورکړی و په کاناډا کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده. د امریکا د استخباراتو د ادارې د کارکونکي ایډوارډ سنوډن په 2013 کال کې د څارنې د پروګرامونو په حق له معلومات افشا کړل. دغه درې کورنۍ چې سریلانکایان او فلیپینیان دي په هنګ کانګ کې هم د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده، خو ویره لري چې هلته به یې غوښتنه ونه منل شي. د هغوی مدافع وکیل ویلي دي چې اوس دوی غواړي چې په کاناډا کې د ورته سیاسي پناه ورکړ شي. د فلسطین د جمهور رئیس محمود عباس ویاند نبیل ابو ردینا وایي چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ښاغلي عباس سره په تلیفون خبرې کړي دي او هغه ته یې واشنګټن ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. دا د جمهور رئیس کې دونه وروسته لومړی ځل ده چې ټرمپ د فلسطین د جمهور رئیس سره په تلیفون خبرې کوي. د محمود عباس ویاند وایي د خبرو په ترڅ کې ډونالډ ټرمپ محمود عباس ته بلنه ورکړې ده چې د سولې د خبرو د بیا پیل کېدو پر سر د بحث لپاره دې سپینې ماڼۍ ته ورشي. په ترکیه کې یو هلیکوپټر د تلویزیون د پای سره جنگیدلی او په ځمکه رالوېدلی دی. په دې پیښ کې ټول و سپاره کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د یو تجارتي شرکت اجرایوي رئیس، څلور روسان او دوه پیلوټان ول. چارواکي وایي الوتکې د اتاتورک د هوایي ډګر نه پرواز کړی و او د استنبول په یوې ولسوالۍ کې لوېدلی ده. او وروستۍ خبر ده چې دوه افغان لوبغاړي د ویسټ انډیز کورنیو سیالیو کې اخیستل شوي دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي محمد نبی اساخیل او راشد خان د ویسټ انډیز په کورنۍ سیالیو یا سی پی ایل کې د لوبېدو لپاره اخیستل شوي دي. دوی لومړني افغانان دي چې په دغه سیالیو کې پیرودل کیږي. د سی پی ایل د بیپاڼې د معلوماتو پر اساس محمد نبی په 90,000 او راشد خان په 80,000 امریکایي ډالرو پیرودل شوي دي. د لوبغاړو بولی د جمعې په ورځ د ویسټ انډیز په باربوداس ښار کې شوې ده. درنډونکو دا ول د دې مهال د افغانستان او سیمې د تازه خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډنټ اوریدل.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل اوس په مکرې رپورته د افغانستان د دفاع وزارت د هیواد د زیاتو امریکایي سرتیرو د ستنېدلو په اړه د امریکا د پوز د یو چارواکي د څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې په کار د امریکا ناټو او هغه هیوادونه چې له تروریزم څخه زیان ویني په ګډه په د هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسوي په مکرې په دې هکله له کابله د امریکا جغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شنواری رپورت ده
د افغانستان د دفاع وزارت دغه هیواد ته د زیاتو امریکایي سرتیرو ستنېدو په اړه د امریکا د پوځ د یو عالي رتبه چارواکي د څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې په کار د امریکا ناټو او هغه هیوادونه چې د تروریزم څخه زیان ویني په ګډه په دغه هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسي د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې په افغانستان کې روانه جګړه یوه نړیواله جګړه ده چې دغې جګړې په لومړۍ کرښه کې افغانان ولاړ دي
د دې ترڅنګ زمونږ دی وسوال پوز د تقوی لپاره د اموزش لپاره د تسلی او تجهیز لپاره باید نړیواله ټولنه که نور هم موږ سره مرسته وکړي او آخرنۍ خبره مې دا ده هر فیصله چې د افغانستان د حکومت او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ کېږي
د امریکا د پوځ مرکزی ځواکونو کمانډان جنرال جوزف پورټل د پنځمې په ورځ د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې د غړو پښتنو ته په ځواب کې ویلي چې په افغانستان کې پټه بدلېدلی پوځي وضعیت د بدلولو لپاره په دغه هیواد کې زیاتو امریکایي سرتیرو شتون ته اړتیا ده هغه وویل چې افغانستان ته د اضافي سرتیرو په ستنېدو سره به افغان امنیتي ځواکونو ته د مشورې روزنې بهیر ګړندی شي جنرال پورټل ویلي چې دی او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال نیکلسن د امریکا دفاع وزیر سره په خبرو بوختي چې سو هغه ته په دې برخه کې ښه سلام مشورې او وړاندیزونه برابر کړي افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو سندو په اړه دغه لوړ پوړي امریکایي جنرال دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د امریکا د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما د پریکړې له مخې په کال د شهیدۍ کال په پای کې په افغانستان کې د مشتو امریکایي ځواکونو شمېر 15,000 ته راکم شي اوس په افغانستان کې د امریکا په ګډون د 9 هیوادونو 13,350 سرتیري شته چې تر ټولو زیات امریکایان دي د چارو کارپوهان په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر کې د زیاتوالي په اړه یوه خوله نه دي شپری په دغه هیواد کې د جګړو او نامنۍ د پراختیا له امله افغان ځواکونو سره د بهرنیو ځواکونو ملاتړ یو اړتیا ګڼي خو ځینې نور بیا په سیمه کې امریکا سره د یو شمېر هیوادو شته مخالفت ته په کتنې دغه ځواکونو په شمېر کې د زیاتوالي پر ځای د نړیوال ټولنې لخوا افغان ځواکونو سره په روزنه او تجهیز کې مرستې غوره ګڼي د افغانستان د پوځي چارو کارپوه حمید صبوري وایي چې په ټول افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره د افغان پوځ روزنه او تجهیز په برخو کې د امریکا مرستې خورا زیاتې مهمې دي
اگر نیروهای امنیتي ما توانایی تامین امنیت در سرتاسر افغانستان
غری صبوری ویل چې چیرې زموږ امنیتي ځواکونه ټول هیواد د امنیت د ټینګېدو توان ونه لري د اکمالاتي تخنیکي او عملیاتو لپاره دا کولی شي زموږ امنیتي ځواکونه په هغو سیمو کې چې په لور پرتو سیمو کې دي جدي ستونزو سره مخ کړي خو په ولسي جرګه کې د کورني امنیت د کمیسیون غړي میرمن شکیبا هاشمي وایي چې افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر په زیاتېدو ممکن د سیمې ځینې هیوادونه خوشحاله نه شي
که چیرې دغه عسکر مثلا د ایالاتو متحده امریکا هغه نیرو چې د امنیت او د ثبات لپاره وي او زموږ د امنیتي عسکرو دپاره مثلا دوی تمبین وکړي تجهیز وکړي ډېر شدید که چیرې داسې نه وي یعنې زموږ همسایګر هم که دوی هم په یو جدي نگرانی لري
میرمن هاشمي وایي که بهرني سرتیرو شمېر زیات شي او جګړه د افغانستان له شمال څخه د منځنۍ اسیا ځینو هیوادو ته پراخه شي نو بیا به په افغانستان کې روانه جګړه یو بل لوری هم پیدا کړي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 FM 3.15
د پاکستان حکومت وایي د افغانستان سره په پوله د ترګرو د څار دپاره د ډیورن په کرشه د څلورو نوو دروازو په جوړولو غور کوي د پاکستان سرکاني نسنیو رپورټ ورکړی چې د کورونو چارو وزیر بلیغ الرحمن د پاکستان سنا ته ویلي چې نوي دروازې به په جنوبي او شمالي وزیرستان کرم او مهمندو اجنسی کې جوړ کړي د امریکا جغ په کابل کې د سرحدونو او د قبایلو د چارو د سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال سره د افغانستان د حکومت د دریز او خبرګون په اړه مرکه سوي
په دې اړه لا تر اوسه د افغانستان لوري ته کوم خبر او اطلاع نه دا ورکړل شوی تاسو پوهیږئ چې د افغانستان خلک او د افغانستان حکومت یا هیڅ کله ډیورنډ کرښه د یو نړیوالې پولې سرحد په توګه په رسمیت نه پېژني د دې لپاره چې د دې پولې پر سر پراته خلک دغه پولا د سرحد په توګه نه پیژني. داسې دروازې جوړول هغه هم له بحراني حالت څخه استفاده کول، د کرکیچن حالت څخه استفاده کول، په پټه د داسې دروازو جوړول، کرکیچ رامنځته کول، د سیمې امنیت خرابول، او بیا کله چې دلته د سیمې امنیت خراب شو، وضعیت خراب شو، بیا په غلا دغسې دروازې جوړول، دا نه د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د مناسباتو د ښه کولو کومه لاره ده، او نه هم د خلکو د اعتماد د ترلاسه کولو دپاره. زه فکر کوم چې دغسې دروازې چې پخوا هم جوړې شوې دي، د خلکو لخوا ړنګې شوې دي، ورانې شوې دي، او دوی ته د منلو وړ نه دي. لا تر اوسه که څه هم رسمي خبر افغانستان لوري ته نه دی ورکړل شوی، خو که داسې اقدام په یو اړخیزه توګه کېږي، نه به د افغانستان خلکو ته د منلو وړ وي، او نه به هم د افغانستان حکومت.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
پټ دولت یو توره او د اندیشنې وړ اصطلاح ده چې داسې یو دسیسې ته ویل کیږي چې د دولت په پالیسیو اغیزه کوي او په دیموکراتیکه توګه انتخاب سوي حکومتونه کمزوري کوي. اوس ځینې خلک دا اصطلاح د دې دپاره استعمالوي چې دا وخت په واشنگټن کې د ترامپ حکومت ورسره مخامخ دی. د امریکا ژغ خبریال سټیو هیرمن په دې اړه تفصیل راکوي چې خلیل خان به د دې رپورټ خلاصه تاسو ته درواوروي.
په دې وروستیو کې د پټ دولت تورن لګول کیږي چې په اصطلاح داسې بیانیږي لکه څنګه انتخاب سوي حکومتونه د مصر، پاکستان او ترکیه کې کمزوره کیږي. د سمندري جنگونو د پوهنځي پروفیسر رابرټ تامسن وایي
A lot of times other people have seen this as this nefarious actor that kind of does what it wants to do and sometimes doesn't.
د دې وخت راځي نور خلکو د کارت په دې ډول کتلی چې په ډراما یا په یو فلم کې یو برت کردار کس هغه څه کوي چې د غواړي وکړي، او ځینې وخت د مشرانو لارښوونې هم نه تعقیبوي. په تیرو لسیزو کې په متدیالاتو کې د پټ دولت د خبرداري سازشونه د شیلاسو او کیرلاسو د دواړو خواو راپورته سوي دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپل تیرونی داسې خبرونو ته لاره برابر کړه، او د ټویټر پیغامونو د لارې مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما په دې تورن کړی چې د 2016 کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې امر کړی و چې د ټرمپ په ټاور کې د خبري ثبت کړي. ټرمپ په دې اړه کوم ثبوت وړاندې نه کړ، او داغه د عیدا د اوباما د ادارې پخوانی چارواکو او استخباراتي مشرانو په سختۍ رد کړی ده. د امریکا متحده د استخباراتي ادارې سی آی ای پخوانی چارواکي فرېډ فیلتس جمهور غوښتونکو ته خبرداری ورکړی دی چې د پټ دولت د اصطلاح په کارولو کې دي د احتیاط څخه کار واخلي. هغه وایي
I don't think there is a deep state, but I do think there's a problem with people in bureaucracy who are working.
زه فکر نه کوم چې پټ دولت وجود لري، خو زه فکر کوم چې د حکومت هغه چارواکي د ستونزو سره مخ دي چې د ترامپ د حکومت پر ضد کار کوي. د چهارشنبه په ورځ د حکومت یو مهم چارواکي د پټ دولت اصطلاح ونه کاروله، او د امریکا ژغ د پښتنې په ځواب کې وویل دا عجیبه خبر ده چې جمهور رئیس اوباما او ډیموکراټان په دوامداره توګه تیر کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال د محرمو معلوماتو خپرېدل غندل چې دوی د خپل ګوند مشر ته هم تاوان ورسوه، خو نن ورځ د غیر قانوني او نورو مسایلو ډک محرمو معلوماتو د افشا په اړه بیا چوپ دي. دغه چارواکي دا تور لګولی چې هغه پخوانی چارواکي او په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند مامورین چې په سیاسي لحاظ په دندو ګمارل سوي وو په استخباراتي ادارو کې خوندي دندې لري، او غلط معلومات خپروي چې جمهور رئیس وشرموي. د سنت لارنس پونتون پروفیسر هاورد اسانټټ چې په نړیواله کچه د پټو دولتونو په مسلو څېړنې کړې دي وایي چې د پخوانی ادارو د چارواکو لخوا غبرګون طبیعي خبر ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 3.5.
د فراه ولایت د عامې روغتیا چارواکي په دې ولایت کې د پولیو واکسین د خبرو په اړه وایي چې د فراه ټول تر 50 کلونو کښته ماشومان به د ګزارن د خطرناکې ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي. د بلې خوا د فراه ځینې کلیوال خلک لا تر اوسه هم د پولیو د واکسین په ګټو نه پوهیږي، او وایي چې د واکسینونو د ګټو په اړه یې څه نه دي اورېدلي. نور حال زموږ د همکار خوشحال ځلان په رپورټ کې واوري.
دی فرا د عام روغتیا ریاست سرپرست ډاکټر شیر احمد هویدا وایي په دې ولایت کې د ګزړ ناروغۍ پر وړاندې د پولیو واکسین کمپاین پیل کړی چې په وینا یې واکسیناتوران کور په کور ګرځي او د هر کور دروازې په ټکولو سره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکوي. هغه زیاتوي په فرا ولایت کې به تر 5 کلونو شکته ټول ماشومان د فلج د خطرناکې ناروغۍ پر وړاندې واکسین شي. موږ د پولیو واکسین په دې پړاو کې غواړو چې د فرا ولایت ټول تر 5 کلونو شکته ماشومان د پولیو پر وړاندې واکسین کړو او هغه راپورونه چې موږ ترلاسه کړي تر اوسه د پولیو واکسین کمپاین په بریالۍ توګه مخ پر وړاندې روان دی او د کومې ستونزې سره نه یو مخ شوي. په فرا کې د پولیو واکسین د پیل له کمپاین سره سره بیا هم د دې ولایت ځینې کلیوال وګړي لا تر اوسه هم د پولیو واکسین په ګټو نه پوهیږي. د فرا ولایت خاک سفید ولسوالۍ د رنج کلي اوسیدونکی سردار محمد چې د دوو ماشومانو پلار دی وایي که څه هم د واکسین ټیمونه ځینې وختونه د دوی کلي ته ورځي خو تر اوسه یې د ګټو په اړه څه نه دي اورېدلي.
او دا واکسین د چیز د پاره کاریږي په څو وختو کې کاریږي نو زموږ فلان تر اوسه دا شی نه دی لیدلی او په دې باندې هم نه پوهیږو چې واکسین یعنې څه شی په څه شي په څه خاطر په درم شلی او نو د کوم شیانو د پاره دی.
خو په فراه ولایت کې روغتیایي کارکوونکي بیا وایي که چیرې د پولیو واکسین د ماشومانو لپاره روغتیایي ګټې نه لرلی نو دوی به خپل ماشومان د ګزن ناروغۍ پر وړاندې نه واکسین کولی. ډاکټر محمد عارف عتیق د پولیو واکسین په اړه داسې وایي
او خلک دا غوښتنه کوم چې دا هیڅ نوه عوارض نه لري، خطر نه لري، ولو چې کوچنی دغه ورځ چې واکسین شوی وي سبا ته د واکسین ټیم راځي د کور خولې ته بیا.
فرا د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې په 2015 میلادي کال کې پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن څلور مثبتې پیښې ثبت شوې وې خو د روغتیایي کارکوونکو د هڅو له امله د 2015 عیسوي کال را په دې خوا لا تر اوسه پورې په فرا کې د پولیو کومه پیښه نه ده رامنځته شوې.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15.
ملګرو ملتونو رپورټ ورکړی چې د مرستو رسولو کارکونکي د جنوبي سودان د 338,000 هغه کسانو ته خواړه او نورې بشري مرستې رسوي چې ډېر سخت ضرورت ورته لري، په خاصه توګه د متحد ولایت څلورو سیمو ته چې د قحطۍ سره مخامخ دي. او خبریالي لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
د ملګرو ملتونو د مرستو د رسولو ادارې د فبروري د 6 نیټې نه را په دېخوا د متحد ولایت په قاتزاپولو سیمو کې د مرستو د رسولو اندازه زیاتوي چې ملګرو ملتونو د جنوبي سودان په دغه سیمه کې قاطع اعلان کړی ده. د ملګرو ملتونو رپورټونه وایي تقریبا 100,000 کسان له لوږې نه مري په داسې حال کې چې په دغه جنګ ځپلي هیواد کې 1,000,000 کسان د قاطع په څنډه ولاړ دي. د خوړو نړیواله اداره د امنیتي اندېښنو په علت سره خواړه، اضطراري مرستې، مکمله غذا، د روغتیا او حفظ الصحې مواد له الوتکو نه ور اچوي. د ډبلیو اف پی نطاق بیتینا لوسچر امریکا غږ ته وویل له هوا نه د ضروري موادو اچول یوازنۍ لاره ده ځکه چې قطارونه د ځمکې له لارې نه خواړه او نور ضروري مواد نشي رسولی. لوسچر خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
famines happen if 8 workers don't have access and that was the issue in those areas.
قاطی هغه وخت پیخیږي چې کارکونکي ورته لار ونه لري او په دغه سیمه کې اصلي موضوع همدا ده. موږ په تیرو څو کلونو کې په دغه سیمه کې د قاطی مخه نیولې ده خو دغه خلک اوس د دریم ځل لپاره واقعا د ډیر سخت حالت سره مخامخ دي او له بهر نه مرستې ته ضرورت لري. دا ډیره مهمه ده چې د مرستو د رسولو کارکونکي دغه سیمه ته لار ولري او د پیسو برابرول هم مهم دي. د بشري چارو د انتظام د ادارې نطاق جینز لرک دا منی چې د جنوبي سودان په ځینو برخو کې د قاطع د اعلانولو یوه هفته وروسته د بشري مرستو 28 کسان مجبور کړای شول چې مان ایدیت نه ووزی چې د خارګوټي په شمال کې د حملو نه وروسته یو له هغه سیمو نه ده چې سخت ځپل شوې ده. لرک خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
انټنسیو نیګوشییشنز ور انډرټیکینګ ټو ټرای ټو ګټ دی ایډ ورکرز بیک. They are critically needed in the response. However, renewed fighting has been reported on the outskirts.
خبر روان دي چې د مرستو در رسولو کارکونکو به تخپل کارونه پیل کړي. دوی جواب ته ضرورت لري. لیکن د روان میاشتې په لومړۍ نیټه د خارګوټي په شاوخوا کې د نخوتو رپورټونه ورکړل شوې دي او د دوامدار جنگ په اله سره دغه اتوبشتو کارکونکو ونو شکرای چې به تخپل کارونه ته ورشي. لرکنه وای د ملګرو ملتونو د ژوند ژغورلو عملیات د بودیجې د کمخ په علت د خندونو سره هم مخامخ شوې دي. دی وای د روان کال د استراري عملیاتو لپاره 1.8 میلیارد ډالر په کار دي چې له دې نه لکه څه باندې 9% رسیدلې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم د دې خبرونه یو مرکه. څه باندې یو میاشت کېږي چې پاکستان د دهشتګرو د نیولو لپاره عملیات شروع کړي دي. پولیس د دهشتګرو په ګمان افغان مهاجر او د سیمې اوسیدونکي پښتانه نیولي، وهلي او توقیف کړي دي. د بلوچستان څخه کوم 1500 افغان مهاجر کورنۍ مجبور کړي دي چې بیرته افغانستان ته ولیږي. موږ د خیبر پښتونخوا د عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا د ملي عوامي پارټي د غړو سره مرکه کړي دي.
د سباندې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او چمن د دروازو بندولو د دیورن د کرخې د دواړو غاړو د ولسونو ستونزې نورې هم زیاتې کړي دي. دواړو غاړو کې تجارتي کاروبار بند او ډېر زیان دغو ولسونو ته رسېدلی دی. ناروغان، ښځې، ماشومان او سپینګیري په دې هیله دي چې رهبران به یې دا ستونزې حل کړي. د پاکستان مقاماتو د دهشتګرو د حملو په تیره بیا د سن په ایالت کې په زیارت کې د حملې نه وروسته په ملک کې د تروریستانو ضد عملیات پیل کړي دي او په دغه لړ کې د افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک دروازې بندې کړي دي. د پاکستان پولیسو د دهشتګرو په ګمان افغان مهاجر او د سیمې اوسیدونکو پښتانه نیولې دي، توقیف کړي دي او وهلې دي. د بلوچستان نه کوم 1500 افغان مهاجر کورنۍ دې ته مجبور کړی شوی دي چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي. افغان مهاجر او ټول پښتانه د سیاسي ګوندونو د رهبرانو، قومي مشرانو او بانفوذو کسانو نه توقع لري چې د دوی د ستونزو غم به وخوري چې وقار او حیثیت خوندي شي. خو د عوامي نشنل پارټي غړی لطیف افریدی وایي چې د پاکستان د پاو سره د هیڅ چا زور برابر نه دی.
دا افغانانو سره چې کوم پولیس نیول او بندیخانو ته لیږل او پیسې او بډې رشوتونه ترې اخیستل، عوامي نشنل پارټي د هغې غندنه کړې ده. کمیټیانې جوړې کړي چې کوم د افغانانو د امداد ضرورت وي ورسره کوي. البته د تورخم یا چمن په دغه چې پاکستان کوم ګټونه جوړ کړل، نو په هغې کې خو دا ده چې د عوامي نېشنل پارټۍ نه وسرسي نه د پاکستان د فوج مقابله کولی شي. ټول واک اختیار د پنجابیانو سره دی، د پنجابیانو ټول واک اختیار د پاکستاني فوج سره دی او د ادارو سره دی. هغوی چې څرنګه وایي هغسې کېږي او د هغوی نم د عوامي نېشنل پارټۍ تنظیم او نه د هغې مشرتابه او نه موږ ټول دا اهلیت او دا صلاحیت لرو چې د هغې مخه ونیسو یا هغې ته ودرېږو. او افغانستان هم په خپل د جنگ سره مخامخ دی. دا څلوېښت کاله نو په داسې صورت حال کې چې څو پورې په نوي انداز باندې یو سیاسي تحریک راپال نه شي، نو یا د افغانستان او د پاکستان ترمنځ اړیکې ښې نه شي، نو په دې کې نه د مسلم لیگ او نه د پیپل پارټۍ او نه د نیشنل پارټۍ او نه د پښتونخوا عوامي ملي پارټۍ د هیڅ اوس په دې کې نه رسي.
لطیف افریدی وایي که پښتانه ګوندونه لکه د محمود خان ګوند، د اسفندیار ولی خان ګوند، د مولانا فضل رحمان ګوند او د آفتاب شیرپاو ګوند لاسونه سره یو کې، نو د حل یوه لاره به پیدا شي، مګر ځان له ځان له یو هم څه نشي کولی. د لطیف افریدی وینا ده چې د خپل کوشش کړی دی چې د افغان مهاجرو او د سیمې د اوسیدونکو پښتنو سره ظلمونه بند شي، خو چندانې خوند نه دی کړی. نصر الله زیری د پښتونخوا د ملي عوامي پارټۍ غړی او د بلوچستان د ملي اسامبلۍ غړی وایي افغان مهاجر په خپل خوخه پاکستان ته نه دی راغلی. دوی د ملګرو ملتونو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د موافقې په اساس په پاکستان کې د اوسېدلو حق لري. دوی د روان ایسوی کال د دسمبر تر اخره پورې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني جواز لري، نو د تورخم او د چمن د دروازو بندول یو غیر قانوني عمل دی. نو ځکه د بلوچستان اسامبلی د رایو په اتفاق پریکړه وکړه او د اسلام آباد د مقاماتو نه وغوښتل چې زر تر زره دي دغه دروازې خلاصې کړي.
ولی چې د پاکستان د نورو ملکو سره هم بارډرونه شته، د هندوستان سره بارډر شته، د ایران سره بارډر شته، هر رنګه کړکیچن الله راغلی، لیکن هغه بارډران خلاص دي، تجارت کیږي، خلک زیو راځي. نو پښتونخوا ملي عوامي پارټي دا غوښتنه وکړه په هغه قرارداد کې چې دا بارډران دي خلاص شي، چې دا د انساني حقوق خلاف ورزي ده، نو دا حق دی د خلکو چې راشي بیرته ولاړ شي.
زیرې وایي د دهشتګرۍ په نوم پښتانه نیول کیږي، بې عزته کیږي، او د پښتنو دا کوم قتل چې روان دی دا د پاکستان د حکومت په خیر نه دی. پښتانه په پاکستان کې یو لک 55,000 کیلومتره مربع ځمکه لري، نو په پاکستان کې د اوسېدلو حق لري او باید چې حقوق خوندي شي. نصر الله زیرای وایي که په پریکړو او فیصلو ونشوه، نو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ولس په زور د پښتنو حقوق اعاده کولی شي. خو د پښتونخوا د سیاسي ګوندونو د پریکړو او الوزلو باوجود نن د پاکستان مقامات وویل چې د ډیورن په کرخه د څلورو نوو دروازو په جوړولو غور کوي او تر 2020 کال پورې به د تورخم او چمن په دروازو کې نوي ماشينونه نصب کاندي. د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او اوس په مکړی دی رپورټه د ترکیه په امنیتي قواو باندې تور لګول سوې دي چې د بشري حقوقو څخه پراخه او په سیستماتیکه توګه سرغړونه کوي، چې په دې کې د شارګوټو ویجاړول او په جنوب ختیځ کې په خاصه توګه د کوردانو وجل شامل دي. خبريالي لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا رپورټ را لېږلې دي.
ترکیه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو تحقیق کوونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې دغه هیواد ته ورشي، ځکه نو دوی مجبور شول چې د مصنوعي سپوږمۍ او مرکول لارې شواهد لاسته راوړي. په راپورټ کې شکنجه ورکولو، په زور لا درک کولو، د ښځو په خلاف زور زیاتی او له بشري حقوقو نه نورې سرغړونې د 2015 کال د جولای د میاشتې او د 2014 کال د دسمبر د میاشتې ترمنځ د ترکیې په جنوبي ختیځ کې شوې دي. راپورت وایي په دغه موده کې د حکومت د امنیتي عملیاتو په نتیجه کې د 355,500 ترمنځ کسان بېځای شوي دي چې په اصل کې کوردانو، چې د څه باندې 150 خارګوټو او نورو سیمو نه شړل شوي وو. په راپورت کې راغلی دی چې په ځینو کلو کې ودانۍ ویجاړې شوې وي. محلي چارواکي اټکل کوي چې توپخانې په یوه سیمه کې په منظمه توګه 90% ودانۍ تباه کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نطاق روپرت کولویل وایي د سرناک د ولایت د جزرې په شمول په نورو خارګوټو کې هم ودانۍ ویجاړې شوې دي. کولویل خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
The report describes how witnesses and family members of victims painted an apocalyptic picture of the wholesale destruction of neighborhoods where in early 2016 up to 189
راپورت د ان شاهدانو او د قربانیانو د کورنۍ او لقول لیکي چې په هغه سیمه کې څنګه بربادي وشوله. د 2014 کال په سر کې 109 نارینه، ښځې او ماشومان په یو زیرزمینه کې په هفتو بند پاتې وو چې خواړه، اوبه او طبي مرستې ورته نه رسېدې او بالاخره د توپخانې په ډز ووژل شول. په راپورت کې د هغو معلوماتو یادونه هم شوې ده چې د ترکیې له حکومت نه ورته رسېدلې د کوردانو په کارګر ګوند یا پی کی کې باندې تور لګوي چې له تاوتریخوال نه ډکې حملې کوي او ترکی امنیتي قواو غړي وژلي او ټپین کړي دي او نور کسان هم ورنه په امن کې پاتې نه دي. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر زید راد الحسین وای د په ترکیه کې د 13 جولای د میاشتې د ناکامی کودتا نه را په دی خوا د بشری حقوقو دوامدار خرابي ورخطا کړی دی. د بشری حقوقو مشر وای د په خاصه توګه اندېښمن دی چې د ښځو او ماشومانو په شمول د سلګونو غیر قانوني وژنو په باره کې باوري تحقیقات نه دي شوي. دی وایي د دغه جنایت په نظر کې نیولو سره مستقل تحقیقات ضرور او مهم دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو. په لاندې وخت کې به درې